احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریوونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالی کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړي ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنګ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22 د مځکې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2015 کال د خپل مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6 ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په $3,500 و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې به ساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. د بهر مشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشانو سره تر لیدو کټو وروسته د کندهار تکل کړي.
مشان د موږ سره هم نظر او دای موږ ته ویل چې دې د موږ حق کندهار ته رسي او دا کار شوی دی. مشان ته دې د کندهار ته خبرې شوې دي.
د دغه جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر مشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو شونځي پرانیزي. بلور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو شونځیو لستونزو خبرو.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې مشت افغان کوچان د ستونزو لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریشتي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله. بیا زه وروتلم. بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبري کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهن وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبري وکړي. د غجرګوي چې لاس د کړو د ټولو محرومو جنود د تعلیم او لښپژم ټولګي پورته د جنود د شونځو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې دا 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسي پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل
قندار ته رسیدلی او دا کار شوی دی مشران ته لیدی ته قندار ته خبر شریدی او موږ تر اوسه پورې بریالی شوی نه چې هغه مشران چې قندار ته موږ سره وعده کړې وه چې هغوی ته تر اوسه وګورو.
د میرمن ملیار په خبره دا ډله چې د اپریل په 14مه افغانستان ته رسیدلی او ټاکل شوی د مې تر 14مې نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزدا کړو محروم یو شمین جونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لزدا کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه څکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي. ځکه دا بېخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوی یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله مني دي او په خبره یې وست نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لور بیایي.
ډیر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند نه دی ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د خوندزیو د پرانستلو لپاره یې پر طرز لمال کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ لشپږم ټولګي پورته خوندزیو په هنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزي او انجونې لپاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخو تیار کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغه کورنۍ اقتصادي حالات یې له نورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکي خزي دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولې خو طالبانو له دې هرڅ سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړی نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نور انجونې د زده کړو له حق محرومې شوې چې له دې سره د زده کړو د محرومو انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د شونیس کال له پیله د وی میاشتې په تیرېدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
فرید چې د بغلان ولایت په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي دی وایي په خونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشټوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د خونځي په لسم ټولګي کې یم. له وی میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې خونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بېلابېلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یو لسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې خزینه ښوونکي د نوم د نخ خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو برسته مازی که کتاب نیست و قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
د افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسیدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واقعه د طالبانو له رسیدو وروسته لږ بګم ټولګیو تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو بندیز ولګید او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړي او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د موجودیت په ګډون تشفن له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتي د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې راستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپا غولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو پاړه سخت اندېخمن دي.
هلته مونږ کار کولو کارم روانو په گاډۍ باندې می سبزی خرڅوله زمونږ ژوند خروان ولته مزدورین پیدا کېدل کارم کېدل ماشومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي د کور کرایانی جګی دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان زمان چې تازه د خیبر پختونخوا له پیښور خار په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیات مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټول فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولنه پاتې درسونه سپاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړۍ 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو لمخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور وستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لورته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 133 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړی چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې اوسېدلې دي. دغه کوچان وای دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وای د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې شوي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی واخې لنګې دي په دی واخې خوارین دي لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي داغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو وس سنج ډیر زیات دي دغه سنج دي چې کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ په خوا ستونزې ډیر زیات دي نو اوس دې سره خلک ډیر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زرا ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتاسو نه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتاسو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نه سي کولای چې غټولنه پرېږدي
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمای کوچان چې دی هغه امیږي او زی کوي او د نیمای بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه په خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی د پاسانه دوی تللای راتللای سي او بل دسه دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دا کی وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نو وسیږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس 15 کوره
ملک صاحب تاسو یعنی تګراتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګراتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر اتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن ته تللې تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغه کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري و یو قسم مالداري د افغانستان و چې هغه ته افغاني میږي ویلې افغاني میږي چې هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغه بیا د کرغه میږي ورته وایي همدغه یې پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نتلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی لکه ته وتلل په وړي کې او په زمي کې بیا دغه دلته په دې جنگ او میاوالو تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللې پاکستان ته موږ کلم نه تللې بس هغه افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي دریم نسل اوس حالت د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ترسيږي آیا تاسو د کوچانو اساسې توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درنی می سلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقې کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته کومه معلومیږي کنه نور خو د ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود دي
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پندای شاوخوا کې دراول پندای کې دا
راول پندای کې دا ټکسالا او راول پندای ضلع کې دا
نو اوس خو راول پنڈی او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
بله مخته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور دراغلی دي مونږ خپل هم د شپې راغلی وو بیا د شپې راغله مونږ تقریبا التا لاس پنځله سکور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول مونږ تک ټول کسان وخه او مونږ کارټونه وخه او دا دوه د مونږ ورته ول چې ټول ویده دي یو راځي راشي لا به مونږ تاسو ته کارټونه تل راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څخاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره بده کې چې د ورځې دا کوچان خلق میګی سروی یا وزیر سروی دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر 2000 3000 داسې پیسې تر واخلي بیا پریدي او نیم داسیم کېږي څه کارټونه تر واخلي کارټ تر وسی تانه ته نو بیا تانه ته څه ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا وسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او ک پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او کدا څه کسان هم شته چې بيخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بل دا څه کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ولیکي د یونیسیار لخوا چې ورکول سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا دا څه کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري دا سی سی ورته ولیکي دا اوس ډیر مشکل دی کې دا نو د سر اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان و غلاړ او جنو کې وسم لاستا دا دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک دا خلک فلالم وسته دي نو دا ډیر زیات ستوند سره وسم مخ دی او جنو داسې کورنۍ مو کې ستاده چې د کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل دلته پاتې سو لا لکه نیم په نیمه واړول نیمه دلته پاتې سو ان نیمه داسې کورونه يم ستا مکه چې هغه بالکل واړو واړو ماشومان یې کورو د پرې کو د لاغټان سیسی والا واغاتې بوتل نو مشکل ډیر زیات دی خلکو
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استاد ملک روزی خان کوچي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمان سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لیدل دي زیات خلک لیدل دي دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت دي الته بیا خواري نو سره کیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوایستانه و نه کیږي د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړ نو دا خو څه لري ساته یعنی ایمرجنسی ستا مونږ راغی چې مریض وروړ مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شو اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدر لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغی ته نس کړل بیا شکن د بایغی دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خواري کړی دی تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کړی دی نه په شخصي کې کړی دی نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د خانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چې هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو په شي خوري نه خوري دا ډاکټرانو به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټرانو دا شخصي ایا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي ایا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همستا ولیلته حکومت خواري نه دی څه کوي حکومت خواري وکاش ته کېدلای
السلام علیکم زه په خپل تورخم اوسیدون کې خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپه زه په خپل تورخم کې کار کوم نو تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم او خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شوی او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به اوسئ. یو ځل بیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیداسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت دی، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې یا اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولای سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره. چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانون دي او بل هم سایکلو الکینون دي. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انترا سین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درې برخو باندې چې سوی ده ویشل سوی ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغې بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویله الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونو اول الکاینونه باندې ویشل سوی دي. خپل الکانونه د هغه مرکبات او چې د کاربن د اټومونو ټول ویلانسونه د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشمه شوی مشبو سوی. او په هغه کې د کاربن د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونی اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په دې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه آی الکاینونه چې دوی خپل مشبو تاسو وایو چې په دې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري. او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلور اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي. او په دې ترتیب سره یو هم اورماتیک مشبو تاسو ویل چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي بیا په خپل ترکیب کې چې د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړی څخه چې شوی د تشکیل شوی ده. او دی په خپل منځونو کې د کاربن او کاربن ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې لاست راوړل شي. رتو کرانو زکون کو اس موجو تاسو د عضوی مرکباتو ډلبندی موجو تاسو ولی دل چې پر سو برخه شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی عضوی ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې دای چې خپل عضوی ګروپونه ولري د هر عضوی ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا عضوی ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چې موږ تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربن او کاربن ترمنځ یوازې یو ګونی اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان ده د ترتیب کچیر ده الکین سی. او بل مثال په ډول سره موږ تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کډایسي چې د دې ترمنځ شې ولري د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري. او د دې مرکب نوم موږ تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو. او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایدین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای. زو ګرانو زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بیلا بیل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربن او کاربن د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي. د کاربن او کاربن د ترمنځ د اړیکو پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکاینز مرکب کې موږ تاسو د کاربن او کاربن ترمنځ دلته یوازې یو ګونی اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. همدې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربن او کاربن ترمنځ به تاسو ځیر سي چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او دریم مرکب یو وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل ده یا هم ویل سوچ ده ایتاین ده او یا هم ویلې سوچ د چې شي ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده. او دلته په د دریم وظیفوي ګروپ کې به تاسو وګورئ د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ تاسو وایو چې دا بیوتادین دی. او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه. او بل ګران سکون کوم تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی تشو ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي. چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب لومړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي. او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دی او هغه چشتي نومان دی او دا هم را تاسو کولای شئ په دې شمیره سره وای یا هم ترتیب کو. دا د القانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د عضوي کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانول، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کوونکو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو ته کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره. او سلرم ډول ګران زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده. او دوی چې د زیات وخت کې دیسی چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کېدای شي شتون ولري هغه به موږ تاسو د کېدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشيو چې هغه به مثالونه موږ تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو چې وایي دا د فانکشنل هغه د ګروپ اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونوفنګشنل ګروپ په دې سره یادیږي، دوام چې د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ ته، او دا دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید، او څلورم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړو تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هالایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هالایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هالوجنونو یا هم د هالوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بڼه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کی او د پاسانی سره وکولې چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره سي او هایدرو کاربونونو هالوجنی مشتقات شکړي لاس تراسي یا هم وجود راسي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي، یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمخه موږ تاسو په دې ډول سره ویلې سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته، او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ په موږ تاسو ویلې چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کل څه ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ د وګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو د وګونی د او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي. او سلرم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چیش سی وی دی جوړ سی وی دی د امینو وظیفوي گروپونه دی د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دی او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دی دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ وګرنه زکوونکو چې مراد تاسو وینئ د اکسیجن او دواره ریکولونه جوړ کړی دی لکه اوبه ایتانول دا ایتایلیټر او بل ګرنه زکوونکو یو هم مراد تاسو د امینو وظیفوي گروپونه د لود لکه تاسو چې وینئ دلته مراد تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او پمدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چې کولای شو لاس راوړلای شو او بل هم د تیلو سلفایدونو او شمراو تاسو ګرانو د کون کو د لوس په دې برخې شمراو تاسو ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغه ته ځواب ورکړي مننه ګرانو د کون کو زموږ او تاسو نن نه ورځ درسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس پرې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ زه تاسو شون کی تاسو ټول ته د کیمیا مضمون یو لسم ټولګي کیمیا مضمون دریم وستر شرغلات وای زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د ولسم سپې څخه پیلې جتر یو دیشم سپې پوری به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تل وست شیول وستل چی محلول ست ویل کیږي د محلول اجزا وی د محلول ډولونه او فهم دي ترتیب رازو په دیل وسخ شی په موږ او تاسو د محلولونو خواص وی د محلولونو خواص دي ډیر خواص د هغوی د حل شوی او د حل کون کی ماده پوری اړه لري د بیګې پتوګه کچيري محلول دی او 3 15 لودون کی دغه خواص د هغه د حل شوی او یا هم د حل کون کی ماده په ماهیت پوری اړه لري نو البته چې د محلول کشي او داس یو ماده حل شوی ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپل یو تری خوند درلودون کې و د بلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور ماده بللای سو چې د خپل د هغه د تری والی د هغه ماده په ماهیت پوری اړه لري نو په دې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغه د حل شوی ماده او حل کوونکې ماده پر اړه نه لري کېدای شي چې د هغه د محلولونو خواص د هغه د غلظت د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براس او داسي د شیدو ټکی او داسي نور پوری کېدای شي چې اړول لري نو راځو ګران ځکون کولمړی مراو تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوی او حل کوونکې ماده پوری اړه نه لري بلکې دا د ماده په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنی موږ تاسو وایو دلته د کینټکی واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواص په نوم سره یادېږي یا هم په یو بل عبارت تاسو وایو کچېره موږ او تاسو مخکې مو ویل چې خپل داس مو عملیا اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دی هغه خواص چې کولای شي یو محلول د دوی د محلول هغه خواص پورې مربوط وسی نو موږ راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوی او حل کوونکې ماده د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایي چې کله د دوی غزارې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنه څخه ده د بیلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالک په نظر کې نیسو په لوش کې مو اضافه کړې ده غواړو د دې مالک پر سر باندې یو اندازه اوبه اضافه کړو د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې د هغه د اوبو د سطحې کم سطح هغه لوړ سطح ته چې کیږي انتقالیږي او د لوړ سطح څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوړ شته کښته برخه ته راځي د مالګې د ذرات سره دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړ سطح ته او د لوړ سطح د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته کښته سطح ته حرکت کوي د ډول خبرې دین ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمول تاسو ویل کېدای چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشته تعین سی هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه به هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده د ته حسوي تر څو لنی ماته ریدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی حسوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چشتي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چشو سي یا د ټیټ فشار په ورکول سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوع قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی د دوی ذرات چې شکري د قابل نفوذ غشا څخه یا لنیمه تیرېدو وړ غشا څخه چې شکري تیر کړي دغه قوه خپل د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې دغه آلې په واسطه تر موږ تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپل یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار تورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیما په او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکري جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدی چې د هغه 15% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو دی او کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپل بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. کچیر وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چوي او لمنځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې هم ویل دي رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدل سي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او لمینځه زی چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبي عملیاتو کې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کې او په دې ترتیب د وینې په ترکیب کې او پلازمایي ترکیب کې کېدای شي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسی. ګران زده کوونکو رالو دلوز په دې برخه کې موږ تاسو د حل شیو ماده پښتون کې د حل کوونکو ماده د براس د فشار ټیټې دلوایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچو دغه اوبه په پله پسې توګه هغه چشې سي بلاسي. کله چې دلته د اوبه بلاسيږي دلته یو اندازه فشار واردېږي. هغه فشار چې خپل د مایه د پورتنی برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس پښتون کشي رامنځته کیږي چې د تمر او تاسو خپل د بړاس فشار وایو. دلته مایه مواد د تودوخې په هر درجه کشي براس کېدلی سي چې د مایاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنی سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم ویل په دې ځای کې یو نو مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري. په دې دوه شکلو کې موږ تاسو یو تشدیدونکي او بل نه تشدیدونکي مواد وینو. کچیر وګورو نه تشدیدونکي مواد چې په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي تل د مایع په سطح کې د حل شوو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمیر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغه چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پرتنی سطحی ته تشو وکړي حرکت وکړي یا مو ګرځي چې دغه د بړاس چټکتیا چټوي. کله چې د بړاس چټکتیا چټه سواله د مایع د بړاس چار هم سره چش کیږي چټیږي. نو پاندې اړه د رول په نوم سره یو عالم کچيري او ګورو مور او تاسو ته داسې بیانې وي د حل کوونکي د بړاس فشار د حل شوي ماده پښتون کې نری نه تشتیدونکي محلولي موادو کې تر سرینې لاندې ونول. نو د پلاس راوړل چې د محلل د بړاس فشار د نه تشتیدونکي ماده پښتون کې مستقیما د حل کوونکي ماده په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته او تاسو لرو چې خپل پیچ د حل کوونکو ماده د بړاس او فشار د حل کوونکو ماده پښتون کې ده او پیچ د خپل دلته د خالص حل کوونکو د بړاس فشار ده او ان یو چې د حل کوونکو مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکو د تشتیدونکو نه تشدیدونکي ماده پښتون کې د مستقیما د حل کوونکو ماده په غلظت پورې اړه لري. زه ګران زده کوونکو د محلولونو د ایشیدلو د درجې لوړېدلو ترازی راځو. موږ تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص او پیژندل هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشیدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ تاسو مخکې وویل چې یو ماده هغه وخت په ایشیدو راځي چې د هغه د دننني بړاس فشار د بندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي او په یو اتموسفیر فشار کې د تودوخې په سل درجه سانتي ګریډ کې دوی چې سي په جوش راسي عبارت هغه حالت څخه چې ماده په چش راځي په ایشیدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکو او د هغه د محلول د ایشیدو درجه کمیت موږ تاسو ته راشي. کچیر خالص حل کوونکو ایشیدو درجه موږ تاسو وګورو هغه د نه ایشیدونکو ماده سره جوړ شوی دی او محلول ایشیدو له درجه څخه کېدای شي چې شو وسی چټو وسی. نو په همدې اساس ګرام زه کوونکو موږ تاسو کولای شو چې په ترمودینامیکي لار باندې هم ثابت شوی د خپل د محلولونو د ایشیدو درجه د درجه بدلون او تغیر چې د محلولونو د مولارټی او یا د مولي غلظت سره مستقیما اړیکه لري. چې موږ تاسو ته دلته لرو چې د هغه د تودوخي یا د تودوخي درجه د شیدو درجه د مولارټی غلظت او په دې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب دی. یو مثال راکړی دی ګران زده کوونکو. په دې مثال کې موږ تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخي په کومه درجه کې په شیدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همرا کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریتی غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې مړه تاسو کولی شو چې د دوی قیمتونه وازه کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څخه وروسته مړه تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بالاخره دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتیږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخو تر منځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بحث مو په وکړ، دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو تر منځ توپیر وښایه. مننه ګرانو زده کوونکو.